لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د زیارت پورز 19 خبری غونډې دوران د امریکا د خصوصي استازي ریچارډ اولسن د بیان چې افغانستان کې د هند اثر او رسوخ نه متعلق د پاکستان اندېښنې د ضرورت نه زیاتې دي، پر دې عمل کې ویلي دي چې په محسوسولو او حقیقت کې ډیر فرق وي. هند په پاکستان کې په ترهګرۍ او بدامنۍ خورولو کې ککړ دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوې اوږدې مودې راهسه په افغانستان کې د بدامنۍ او خانه جنگۍ سلی حل کولو لپاره کوشش کوي، او پاکستان خصوصا واردا خبره کړې ده چې په افغان امن عمل کې د سہولت کار کردار تر سره کولو لپاره هر وخت تیار دی، ځکه چې یو مضبوطه او پرمنه افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خصوصي استازي دا بیان چې هند او ایران د هم په افغان امن مذاکراتو کې شامل کړي شي، خو خبره ده چې په افغان امن مذاکراتو کې به څومره زیات ملکونه شاملېږي نو صورتحال به هم هغومره کړکېچن کیږي. ورسپانه په اخیره لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو مقصد په افغان امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار محدودول هم کېدی شي، نو د بدلیدونکي صورتحال مخنیوي لپاره پاکستان لا د وسنه کړنلاره جوړول پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز ویان لیفټنن جنرال عاصم باجوا په خپل ایوي مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي او فوز په هر ځای کې د سیاسي حکومت سره مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې د فوز د ویان دا بیان د تسلی وړ دی، ځکه چې زمنګ په ملک کې د سیاسي حکومت او فوز ترمنځ تعلقات په باره کې چې کمی منفي خبري کیږي نو فلحال خود هغه خاتمه وشوه. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د جمهوریت مخالف قوتونو سره سره نړیواله ورورولۍ لپاره هم دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې د جمهوریت جرړې په مضبوطی دودي او د قومي سلامتۍ په معاملاتو ټول یو دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوز ویان چې د کوم خیالاتو سرګندونه کړي نو د دې څخه عملی شکل هم په نظر راتلل پکار دی. عام اولست دا په واضح توګه ښکارا کېدل پکار دی چې فوز او حکومت یو ځای دی او په مختلفو داخلي او خارجي چارو خپل منځي مشاورت له ترجیح ورکوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجله لیکي چې د پاکستان پوز د سینما په صنعت کې دلچسپي لري او له ځینو فلمونو سره لاجستیکي او نورې مرستې هم کوي. د مجلې په خبره پوز د کم بجټ جوړ د فلم داسې ښکاره کوي چې پرې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې دي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چې امریکایي پوځیانو او چارواکو سره مرسته کوونکي افغان ترجمه کوونکو سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي. د دواړو مقالو نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي چې د پاکستان سینما صنعت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. د هغه هیواد سینما صنعت د هند بالیوډ په شان غټ او د هلو ځلو نه ډک نه دی. پاکستان به د روان کال 80 فلم نمایش لپاره وړاندې کوي چې دا یو ریکارډ دی، خو هند د 2014 کال د مارچ له میاشت نه تر اپریل میاشت پورې 80 فلمونه نمایش لپاره وړاندې کړي ول. د مجلې په وینا په دې رستو کې د پاکستان فوج هم په دې صنعت کې دلچسپي خودلې چې خپل حریف هیواد سره توازن برابر کړي. مجله د یو پاکستانی فلم ډایرکټر حسن وقاص رانا په حواله لیکي چې لومړی فوج د فلم سکرپټ ګوري او کچري خوښ شي نو چې څه ورته ضرورت وي هغه ورکوي. مجله د رانا په حواله زیاتوي چې فوج مالی مرستې نه کوي، بلکې په کم بجټ جوړ شوي فلمونه داسې ښکاره کوي چې پرې ډېرې پیسې لګېدلې دي. په دې کې فوج لوجستیکی مرستې، د فوج ځمکو ته رسائی، مشینري، وسلې، بارودی مواد، هلیکاپټري او په ځینو وختونو کې اصلي فوجیان هم په عکسبندۍ کې برخه اخلي. دی وایي چې کله د فلم عکسبندۍ ختم شي نو هم دغه فوجیان خپلو عملیاتو په لور روان شي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانډ لیکي چې له 2001 کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي، له هغې مودې راهیسې امریکایي سفارتکاران او نور چارواکي د زرګونو په شمېر کې په افغانانو تکیه کوله چې په ځانګړې توګه پکې ترجمانان شامل ول. دا هغه بهادر او سړي ښځې وي چې خپل او د خپل کورنۍ ژوند یې په داو لګولې وو او امریکایانو سره یې د هغوی د مشن ترسره کولو کې مرسته کولې. په دې کې امریکا یو معاهده کړې وه چې ترجمه کوونکو ژوند به خوندي ساتل کیږي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د بارنو چارو د ویزې ځانګړي پروګرام هغو افغانانو ته اجازه ورکړې وه چې په امریکا کې پناه غواړي. په دې پروګرام کې یوازې هغو ترجمه کوونکو ته اجازه ورکول کېده چې 2 کالو سختې سارنې نه تیر شوي ول. ورسپانه لیکي چې دا وخت تر لس زرو پورې افغانانو د دې پروګرام له لاندې د ځانګړي ویزې لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو کانګرس غواړي چې دا پروګرام ختم کړي. ورسپانه لیکي چې دغو افغانانو ته په رښتیا ګواښونه دي، ځکه چې دوی امریکا لپاره خدمت کړي او وسله وال طالبان به د هغوی کورنۍ په نښه کوي. په دې کې ځینې ترجمه کوونکي وژل شوي دي او ځینې د امریکایي ویزې د ترلاسه کولو په انتظار کې ژوبل شوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د برتانیې تاریخي ټول پوښتنې نتیجې د ټولې نړۍ په اقتصاد اغیز کړی دی. په دې کې په پاکستان کې د کپړو او گاډو په صنعت ډیر اثر پرېوتی دی. ورځپاڼې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو فیصلې او د دې په پاکستان د اثراتو تفصیل خپور کړی چې مهمې برخې ګلای استاسته وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د برتانیې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو وروسته په پاکستان یې د اقتصادي اغیز په اړه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې دې سره به د پاکستان صادراتو یا برامداتو کې نور کمی راشي. د اقتصادي چارو پوهان په دې اند دي چې د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اثرات زیات دي. د پاکستان سټاک مارکیټ په برتانیا کې د تاریخي ټول پوښتنې د نتیجو وروسته 14.7 پوینټ څخه راټیټ شو. په دې کې تر ټولو زیات اغیز د کپړو او گاډو په صنعت پرېوتی دی. ورځپاڼې لیکي د سټاک مارکیټ پوینټس را پریوتو یو وجه دا هم ده چې اروپایي ټولنې ته د پاکستان د کپړو برامداد به ډیر زیات راکم شي. خو ورځپاڼې د ځینو نورو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د نورو نړۍ پرتله د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اغیزې کمې دي. د هغې یوه لوی وجه دا ده چې د پاکستان د جی ډی پی یعنی مجموعي ملکي پیداوار 5% برامداد دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان له اروپایي ټولنې سره سوداګریز ملګری دی او برامدادونکي د یورپ سیاسي حالاتو اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ پاوند استرلینګ او یورو کرنسی په نرخونو کې کمی له وجې هم برامداتو کې کمی راتللی شي او دا حالات به تر 3 میاشتو پورې دوام ولري. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کمزوري یورو او پاوند د پاکستان برامدات لا نور ګرانوي چې له وجې برامداتو کې لوی کمی راتللی شي. ورځپاڼه د کپړو صنعت سره تعلق لرونکو سوداګرو د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان له اروپایي ټولنې سره په 2013 کال کې یوه معاهده کړې وه چې تر مخه یې تر 10 کالو پورې برامداتو اجازه ورکړل شوې وه او تر 2014 کال دسمبر میاشت پورې پاکستان ته په دې مد کې $1 ارب جمع شوي ول. خو اوس له برتانیې وتلو وروسته صادرونکي پریشان دي چې آیا اروپایي ټولنه به په راتلونکي کلونو کې هم هغه ګټې ورکړي او کنه. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اروپایي ټولنې ته 10% نه زیات د لیدر یا چمړې برامداد کوي. د لیدر صادرونکي وایي چې د پریکړې زیات منفي اغیز نشته او هغه ځکه چې وار له مخې اروپایي ټولنې ته د لیدر مصنوعاتو ورکولو کار کم شوی وو. ورځپاڼه لیکي چې په ټوله نړۍ او په پاکستان کې د گاډو صنعت د پریکړې ډیر اغیزمن کړي دي. د یو رپورټ تر مخه د جاپان کرنسی ین د ډالر او روپۍ په مقابله کې ډیر ښه شوی ده او د گاډو په صنعت منفي اثرات ځکه هم لري چې په مقامی کچه ین کارول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د برتانیې پریکړې سره په پاکستان کې د سرو زرو بیې کې 3% اضافه شوی ده. په نړیوال مارکیټ کې هم داسې حالات رامنځته شوي دي. ورځپاڼه د یو صراف هارون رشید چند په حواله لیکي چې د سرو زرو بیې به په راتلونکو 100 اونو کې نورې هم زیاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ سټاک ایکسچینج مارکیټ کې مندی وه. د انټر مارکیټ سیکیورټیز تر مخه دا په روان کال کې تر ټولو بد ورځ وه او په دې کې هر یوې کمپنۍ پر کاروبار اثر پرېوتی دی.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړوند. په نننی پروګرام کې به تاسو د افغانستان د ننګرهار په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ساس لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ جوړوي. راځي چې ورته وخت شو.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړونه اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ننګرهار ولایت جغرافیا او هلته میشتې لوی قبیلې در وپیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د ننګرهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د خبرونې پایل د ننګرهار له جغرافیا، هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. د دې سیمې نومیالی لیکوال استاد لال پاچا ازمون د خپلې سیمې پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د ننګرهار ولایت شمالي ډډې ته ګنر او همدارنګه جنوبي ډډې ته دغه سپین غر او دغه علاقې پرتی دي. ختیځ پلو ته یې د ډیورنډ کرښه ده، او لویدیځ طرف ته یې هم د کابل او
استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار د مرکز او نورو شارګوټو په اړه وویل.
ننګرهار ولایت ټول ټال اوس مهال 22 ولسوالۍ لري. جلال آباد یې مرکز دی او زړی دی او ښار یې هم دی. همدارنګه اوس په هره ولسوالۍ کې خصوصا په دا لویو لویو ولسوالیو کې واړه واړه ښارګوټي جوړ شوي دي. هلته میلې کېږي، همدارنګه بازارونه لري، او خلک ورځني شیان چې دي د همغه ځینو ترلاسه کوي.
له استاد لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې په ننګرهار کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په ننګرهار کې دوی درې لویې قبیلې ژوند کوي، او وړې وړې قبیلې نورې هم پکې شته. هغه درېو کې خوګیاڼی دی، شینواري دي، مومند دي، او همدارنګه بیا ساتي او نورو پشئی قومونه دې ته ورته نور ګوجر او نور ډول ډول قومونه قبیلې هم دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. په دې اړه د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل سره وژغېدم. له خوشحال خلیل مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موقع په خوشحالۍ لمانځي او انداز یې څه دی. نو هغه وویل
ننګرهار خو د خوشحالۍ او د تفریح ډیر پروګرامونه لري، او پخوا وختو کې جلال آباد د کابل یو تفریحګاه وه. د کابل خلک به د ژمي له خوا تلل جلال آباد ته. هلته د نارنج ګل میله وه، مشهوره میله چې وه، هغه د بیسودو پله کې د کاغذ باد وه، یا د نوروز په مناسبتونو دینه نور میلې کېدلې. خلک به مشهور زیارتونو ته به تلل، یا به هلته نظرونه کول، او هلته تیږې به اچول، یا اتڼونه به کول. خلکو د سرخود ولسوالۍ کې به د ننګرهار مشهور محلي سندرغاړي وو. راتلو ودونو کې یا دینه علاوه نور مجلسونه به جوړېدل، بیا به د لر لر ځایونو خلک راتلل.
خوشحال خلیل وویل اوس حالات داسې نه دي لکه پخوا چې و.
یو خو د نامنۍ مسله ده چې دا نامنۍ راغلې ده. دین علاوه په فکري لحاظ باندې خلک یو ډول سوچ رامنځته شو په دا دیرشو کلونو کې انقلاب کې. بیا کله چې دا مهاجر لاړ، مهاجرو ځان سره یو ډول عجیبه کلچر او فرهنګ راوړ د هغې خوانه، چې هغه کې مثلا تندلاریتوب و، سیاغه زیارتونو ته به سلفي افکار وو، سدي زیارتونو ته او د خلکو وارث مرواجونو ته به په بده کتل، او خپل دي نکونو رواجونو ته به بده کتل. یا به دوی ویل چې زمونږ اوس اسلام زکه پاکستان کې، او دا اسلام چې زمونږ په خوا په دین نه پدلو، په مذهب نه پدلو، او په دې شان نه پدلو. نو دوی به خپل خوخاني روایتي میلې سي وي، روایتي تفریغان سي وي، او هغه زیارتونو ته تک به سي وو. یا مثلا نوروز کې چې کوم میلې وي، اتڼونه وو، هغه ته دوی په داسې نظر ګوري چې دا یعنی دا غنی د اسلام سره په ټکر کې ده، او دغه یو ډول فکری واټن رامنځته شو.
د په وینا په تیرو لسیزو کې ولس په فکری توګه بدل شوی ښکاري.
ای وخت کې کابل پانتون نه بعد ننګرهار پانتون په دې غون افغانستان کې دوم نمبر پانتون وو. نو هلته پانتون تاسو پوهېږئ، پانتون یعنې نسلو کې ځوانان هلکان نجونې هغوی د عصر سره سم جامې اغوندي، لباس اغوندي، یعنې مثلا دریشي کوي، پتلون دا اغوندي. خو جلال آباد کې دغسې وو، خو اوس په دغون ننګرهار پوهنتون کې استاد نیولې تر شاګرده پورې څوک دریشي یا پتلون نه اغوندي، ټول جامې اغوندي. نو د هغې وضعیت دغسې ده. هلته د اقل که څوک دریشي کوي، اوس یې نور محصلین نه زغمي، فکر کوي چې دا بنې کوم غلط کار کوي. داسې یو حالت ده.
خوشحال خلیل وویل دې فکر هلته د پښتنو پر دودونو هم خورا اغېز کړی دی.
رسم رواجونه کې مثلا ودونه کې چې مثلا سره کوم ودونه کې د پخوا میلې به کول سره سندره به کول کېدل موسیقي به کېږي دلا اوس یو تعداد خلکو دا رقم ته ودونه شروع کړی دي چې هلته دا دیخي نه وای دا دیخي افغانستان کې دا شی سابقه نه لرو دلا راځي قاریان راځي اول ته تلاوتونه کوي او بس یو ختم وکړي او بس واده وسی لکه دغه سي دا د پښتون کلچر کې مونږ دا شی نه ولرو دا شی راغلی دا اوس زیاته ولا پاته
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. په دې اړه مې د یاد ولایت د میرمنو د چارو له مشرې انیسې عمرانی سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغه وویل
د تیر په پټاله باندې او په دغه ديار نو څوکانو راهیش د میرمنو په ژوند کې په سیاسي اجتماعي اقتصادي ژوند کې اته نه څه بدلون راغلی دی. نو اوس هر خزه کولی شي د خپل ستونزو د حل لپاره عدلي او قضایي ارګانو ته راشلل شي، د حقوقو برخه کې یعنی حقوقو بشته راشي، د خپل چارو ریاست ته راشي، نو خپل د ستونزو د حل لپاره د دوی د مخ په مخ دروازې خلاص دي. د دوی د ظرفیت سازي په خاطر باندې ښه ورکشاپونه او تدایلیږي، د فورمول پروګرامونه دي، د لیډرشپ پروګرامونه دي، حتی په دې کې بعضي پروژې هم شته دي. نو په خاراتو کې د خوځو لپاره ډېر امکانات شته دي، خو په لورو پرتو سیمو کې به سهم د نورو ادارات او د مؤسسات لخوا پروژې شته دي، خو هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې برابر دي په لورو پرتو سیمو کې کم دي.
انیسی عمرانی وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه مرکز جلال آباد کې د میرمنو تعلیم ډېره وده کړې ده.
د تعلیم په بخش کې موږ تقریبا 80% خویندې د تعلیم په بخش کې د تعلیم په زده کړه باندې بوخت دي، او سکه تاسو ولیدل چې د کانکور په امتحان کې هم ډېرې خویندې کامیاب شولې. نو زموږ په ښار کې امکانات ډېر ښه دي، خو لورو پرتو سیمو کې موږ بعضې ستونزې لرو.
له نوموړي مې وپوښتل چې په دې لړ کې پرتي ستونزې کومې ځینې دي، نو هغې داسې په ډاګه کړې.
بعضې فامیلونه ممانعت کوي چې خپلې لورګانې د لس کلن دولس کلنې پورته تعلیم ته پرېږدي په مکاتب کې. البته مکاتبو ته هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې لرو، په لورو پرتو سیمو کې نه لرو، مثلا احاطه نه لري. کله خلک خپلې لورګانې غواړي چې احاطه نه لري، هغې جلته لاړ چې په ډاګې تحصیل وکړي، همداسې وناچه استاده نه لري. نو بعضې دغه راز ستونزې شته دي. یوه لویه ستونزه خو امنیت ستونزه ده، چې امنیت ستونزه یو عمومي ستونزه ده، خو بیا هم هغه امکانات چې موږ سره په ښار کې برابر دي باید په لورو پرتو سیمو کې برابر شي. خو د پخوا په پرتله باندې په معارف کې ډېر پرمختګونه راغلي.
انیسا عمرانی وای پښتانه باید په خپلو خویندو او لونو تعلیم وکړي او میرمنو ته هغه ټول حقونه ورکړي کوم چې د دې په وینا اسلام ورکړي دي.
زه پښتنو ورونو ته اول دغه پیغام وایم چې په کورنیو کې د نارینه وو د الکانو د جنکو ترمنځ تبعیض ونه کړي، لکه څنګه چې په زوزي تعلیم کوي همدغسې په خپل لور باندې یو شان تعلیم وکړي. هغه کوم حق او حقوق چې د اسلام مقدس دین او اساسي قانون د خویندو ته ورکړي دي، باید په دې کې اوس هرې ذرې وکړي در حد امکانه پورې چې دا خویندې د دې حقوقو غوښتونکي دي، باید دا ورته ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د ننګرهار ولایت پر قدرتي زیرمو زراعتي پیداوار له کارپو انجینیر زهیر شینوارې سره وژغېدم. نوموړي په دې ولایت کې د شته قدرتي زیرمو په اړه داسې راته وویل.
د معدنیاتو په اړه باید درته ووایم چې دلته تر اوسه پورې فیزیکي څېړنې زیاتې شوي دي، خو تر اوسه په فعلي وخت کې خپل شوکانی په نامه باندې چې عام خلک یې یادي او جیولوجي کې ورته تال خوایي، د دې معدن زیاتې شته په خوږیانیو او شینوارو سیمو کې. بل هغه یې د سنگ مرمر دی او دا هم زیاتې استفاده ته نه کېږي، او د ډبرو سکاره معدن هم کشف شوي دي، خو سیستماتیک څېړنې ورباندې تر اوسه نه دي شوي.
انجینیر زهیر شینواری وویل چې ننګرهار ولایت د زراعت په برخه کې هم د پام وړ عاید لري.
زراعت په برخه کې خو پخوا دلته خو ډېر کمزور زراعت و، مګر کله چې دا د کانال ریاست جوړ شو نو دغه ریاست په حساب باندې چې دروانټې نه اوبه پورته شوې د کانال ځمکې لاندې شوې، نو دلته زیاتره بیا دغه خپل همدغه غنم او سبزیجات خپله د نیمګار ډېر مشهور دي چې تقریبا د هېواد زیاتو برخو ته یې وغځېږي. غنم یو وخت کې ډېر زیات و، مګر له بده مرغه اوس هغه حالت یو څه کمزور شوی، زیاتره زراعتي ځمکې په کورونو باندې تبدیلې شوې چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او خپله دغه میوجات دي سیتروس، کورنۍ مالټا او نارنج او لیمو دا ډېر زیات دي. زیتون فابریکه ده او زیتون دلته خپله زیات د ریاست کانال کې کرل شوي دي او د هېواد نورو برخو ته هم صادرېږي.
د نوموړي په وینا د ننګرهار ولایت د بهر میشتو زیات شمیر په اروپا کې دی.
د ننګرهار زیات خلک اروپا ته تللي دي، دا په وروستیو وختو کې زیات شوي، اروپا بلجیم او جرمني او همدغه اروپایي هیوادونو ته زیات تللي دي. عربو کې زموږ خلک نسبت د پکتیا او د نورو خلکو په نسبت کم دي، خو بیا هم شته البته موږ مطلق نه شو ویلی، خو په وروستیو وختو کې زیات زموږ اروپا له تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار هم د پښتنو د یو شمیر نور هغو سیمو په کتار کې دی چې د تاریخ په اردو کې یا په سیاسي، ادبي او ټولنیز ډګر کې د یادول وړ شخصیتونه زیږول دي. استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار ولایت تاریخي سیاسي شخصیتونه تاسې یادوي.
تاریخی شخصیتوں کی مثلا من دا اڑے اپن زادن سندن یاد بولے دا تاریخ یو حساس انسانو، همدارنگا دا ایمل خان بابا یاد بولے چې دا خپل خان سر عام اثر او جګړې مغول پر وړاندې کړې، همدارنگا میا نئیم سے یاد بولے سید جمال الدین افغان یاد بولے دې تور ته نور شخصیتونه هم سره یاد بولے.
استاد لال پاچا ازمون د دې ولایت د ادبی شخصیتو پاړه وویل.
په ننګرهار کې د ادب په ډګر کې لوی ریسټ تیر شوي دي چې دا سیمه د ادب او فرهنګ په نوم ډېره مسما ده. پوهان صدیق الله رښتین اوس هم په ننګرهار د بیسر کور سوالی کې خاص دی. استاد قیام الدین خادم مکامی دی، محمد موسی شفیق چې د افغانستان یو صدراعظم هم و، راز کامل ولسوالۍ کې د دوست شینوار او مکامد شینوار او همدارنګه استاد بختانه خدمتګار، دغه کسان دي چې ډېر ورګیده نمونه دي. تر دوی وړاندې چې موږ کله حساب کوو چې د ننګرهار هغه ته فرهنګي تاریخي بهیر ور راپیلېږي، هغه د اخوند دروېزه مقام دی چې په ننګرهار کې د اخوند دروېزه ننګرهاري په نامه مسما دی. میر شرف دی د ګردي، همدارنګه خواجه رحمت الله بابا دی د چپلار، دغسې نور یعنې شخصیتونه چې هغه زموږ په مذهبي برخه کې ډېر پیاوړي او رول یې لارو، هغه هم دې یادونه ول.
د استاد لال پاچا ازمون په وینا د دې ترڅنګ ننګرهار د هنر او په ځانګړې توګه موسیقي په ډګر کې هم د پاموړ کسان پیدا کړي دي. د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی.
افغانستان خوخیو پسر لکم خواتا تلی خلاص افغانستان میں خدایا گران وطن کو امان کرے لجگوں لموت خلاص افغانستان کرے لجگوں لموت خلاص افغانستان کرے شیطانان پہ لجگوں لموت خلاص افغانستان پہ نوی خدایا گران وطن مکو امان پہ لجگوں لموت خلاص افغانستان